ستوري مشي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې ل ازادي رادیو نه روانه یو ساته خبرونه تمو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه خبرونه کې د غنو نورو موضوعاتو ترڅنګ ورې چې په کابل کې د شهیدونو د منځنو په مراسمو کې زیاتره ویناوالو په هیواد کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره په ملي والی ټینګار کړی ده په یو بل راپور کې بیا ورې چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبد الله عبد الله په کابل کې د شهیدونو د منځنو پر مهال هوایی ډز یو خپل سری غندلې دي او په نړیوالو موضوعاتو کې بیا ورې چې په سویډن کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي خو له دې هر څه د مخه احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبر نور وړاندې کوي
د میدان وردګو چارواکي تاییدوي چې په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات اوښتي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن له لسو زیات کسان په هوایي ډزو ټپیان شوي دي او په شمالي کوریا کې د دې هیواد د تاسیس د اویایمې کلیزې په مراسمو کې پوځ قراویشتونکي بلستیک توغندي ونه ښودل. بشپړ خبرونه د میدان وردګو ولایت چارواکي تاییدوي چې په دایمرداد ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې امنیه قمندان او لس نور سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت د ولي ویان عبدالرحمن منګل ازادۍ راډیو ته وویل دا سرتیري هغه مهال ووژل شول چې طالبانو تیره شپه ناوخته د دې ولسوالۍ پر مرکز ډلهیزه حمله وکړه. ښاغلي منګل زیاته کړه چې جګړه اوس هم روانه ده او په ترڅ کې د 500 په شاوخوا کې وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي منګل وویل د افغان ځواکونو درې پوستې هم سقوط شوي خو هغه یادونه وکړه چې مرستندوی ځواکونه وررسیدلي او طالبان یو څه پشا کړي دي. وسلوالو طالبانو نن په یو خبرپاڼه کې وویل چې دوی په دایمرداد کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د یو بل خبر لمخې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د جوزجان ولایت پر خماب ولسوالۍ حمله کړې ده. د خماب د امنیه قمندانۍ سرپرست محمد اسماعیل نن سهار د جګړې له ډګره ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسوالۍ په بازار کې اوسمهال سخته جګړه روانه ده. محمد اسماعیل وایي دوکانونه بند دي او خلک له خپلو کورونو نه راوځي خو د خماب ولسوالۍ امنیه قمندان د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له لسو زیات کسان چې ګمان کېږي د نظار شورا د مشر احمد شاه مسعود د پلویانو په وسلوالو لاریونونو کې به په ډزو ټپیان شوي وي د کابل ښار روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د روغتیا وزارت ویان وحید مجروح نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان په مرمیو ټپیان شوي.
ټول روز تعداد 13 نفر زخمی ګروت ناشی از مرمی خورده
دی. ورځې په اوږدو کې ډیر لس کسان د مرمۍ او د ټپونو له کبله د کابل ښار په بیلابیلو روغتونونو کې بستر شوي خو په دې پیښو کې د چا د مړینې موارد نه لرو. د مسعود یو شمیر پلویان نن د اسمبلې په 13مه چې د مسعود د تلین له ورځې سره برابره ده او د شهید د ورځې په نوم منزل کیږي یو ځل بیا په داسې حال کې د کابل واټونو ته راووتل چې د جمعیت اسلامي ګوند بیرغونه ورسره وو او هوایي ډزې یې کولې. په دې مناسبت نن د جمعیت د پلویانو او چارواکو په ګډون په کابل کې یوه لویه غونډه هم جوړه شوې وه. د سولې ولسي حرکت وایي چې د دوی یو ملګری عبدالملک همدرد په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی دی. د سولې د ولسي اتویان بسم الله وطن دوست ازاد ویل همدرد نن سهار 10 بجې د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ په مرکز کې په موټر وهل شو چې لاس سر او ملای ته پیښوي دي. وطن دوست زیات توی چې دا کار امدی وو.
عبدالملک همدرد په یو کورلا ډول موټر وهل شو موټر وتښتې دي او پیښه قصدي باندې لرله ځکه چې کچیر وطن وای موټر باید ردلای وای موټر وتښتې دي بیا موږ پولیس ته اطلاع ورکړه.
د سولې د ولسی حرکت ویان وایي چې همدرد اوس مهال د بلخ په حوزوي روغتون کې بستر او روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د یوې کورد پلوې ډلې لږ تر لږه 11 غړي د عراق په کردستان کې د توغندیو په هغه حمله کې وژل شوي دي چې ایران یې د ترسره کولو ادعا کړې ده. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس نیوز د راپور له مخې د عراق په شمال کې د ایران د کردستان د ډیموکراتیک ګوند پر غړو د یوې ورځې مخکې حملې مسؤلیت د ایران سپاه پاسداران ځواک نن په یو خبر پڼه کې ومانه او ویل چې د دې وسلوالې ډلې پر مرکزونو یې 9 توغندي ویشتلې دي. سپاه وایي د دې تروریستي ډلې د غونډو او روزنې مرکزونه د لنډ واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله په نښه شول او د عملیات بریالي و. د کوی سنجاق ښار د روغتون مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ایران د کردستان د ډیموکراتیک ګوند 11 غړي وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د روسیې خلک نن په داسې حال کې په صحاوي او سیمه ییزو انتخاباتو کې رایه ورکوي چې د تقاعد د لازمي عمر د لوړولو لپاره د حکومت پلان خلک ناراضه کړي دي. د پلازمېنې مسکو په ګډون د روسیې له 15 څخه د 21 اداري واحدونو د مشرانو د غوره کولو لپاره د رایه ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. د څو نظر پوښتنو له مخې په سلو کې نږدې نوي خلکو د ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې نوښت سره مخالفت کړی. د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د ټول هیواد په کچه د تقاعد په قانون کې د اطلاعات د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت کړی دی او د پراخو اعتراضونو غوښتنه یې کړې. او په کاسوو کې نن له سلو زیاتو اعتراض کوونکو هغه کلي ته ورغلې لارې بندې کړې چې د سربیا ولسمشر الکساندر وویچ غوښتل نن د ورځې په دوام کې د هغه لیدو ته ورشي. اعتراض کوونکو د پلازمینې متروویتسا او بانیې کلي ترمنځ لوی سړک د موټرو په وسیله بند کړ. دوی په خپلو شعارونو کې لیکلي وو هغوی چې بېګناه ملکي وګړي یې په ډله ییز ډول وژلي له دې لارې د تېرېدو اجازه نه لري.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کابل کې د شهید اونۍ د منځلو پر مهال هوایي ډزې او خپل سری وغندلې.
نن ورځ خوشینه ایم له بدمرغه هر ډول احساسات په هر دلیل چې وي د امیر صاحب په نامه موږ د هغه شخصیت رول کوو.
بلخوا په کابل کې د شهید اونۍ د منځنو په مراسمو کې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ګډون زیاتره ویناوالو د روان وضعیت نه د وټول لپاره د ملي والی په پیوړتیا ټینګار وکړ.
ټیم وفاق او همګرایي داخلي و حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم و بقا و مهمترین ابزار ما برای کامیابی و پیروزی است.
داشن له یو شمیر کابل خاریان اوری چې په دغه خار کې د شهیدونۍ د منزل لامل لا کوم ستونزو سره مخ دي.
چې دا د ژوندۍ کې د بیت المال پیسې دي د بیت المال مال ده د دوغه مشکلات په خاطر ولایت چې دا داس کې یو پټاخه چیم د خلکو جوړه خپکیږي.
دا د سړکونو باندې ټول خلک بیکاره ګرځي کار روزګار لري دا غریبان خلک دي.
په یو بل راپور کې مو بیا لدې خبرو چې د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د کابل امنیت د اشخاصو په بدلولو نه بلکې د سیستم په تطبیق یقیني کیږي.
دغه په پورته نه سیستم جوړ نشي هیڅ کلام په دغه دي افراد او اشخاص په تغییر او تبديل یا تیرو په تغییر او تبديل کې هیڅ فرق نه لري.
دا د یو شمېر نورو کورنۍ او موضوعات او مسایلو ترڅنګ مو د سویډن د پارلماني انتخاباتو له ورستي حاله هم خبرو. د ورکوشو عزیزانو او د انصاف پلټه کې دوه ونیس پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې خبريږي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په 3.15 اف ام د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کابل کې د سنبولې په 13 په خار کې هوایي ډزې او خپل سری کړنې وغندلې. عبدالله چې د یکشنبه په ورځ د پخواني قومندان احمد شاه مسعود په 13 ترین کې وینا کوله دا ډول کړنې د ملي اتل بیا ځلې ترور یاد کړ. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په خار کې د غیر مسول وسلوالو دا ډول ګرځیدل راګرځیدل د حکومت کمزورتیا په ډاګه کوي. تر نور حال د رحمت افغان په دغه راپور کې
د افغان حکومت اجرایي رئیس وای هر ډول احساسات او کړنې چې د احمد شاه مسعود د قدردانۍ په ورځ عام ولس او خلک نارامه کوي د خواشینۍ وړ خبره ده. عبدالله چې د یکشنبه په ورځ د پخواني قومندان احمد شاه مسعود د ولسم تلین په مناسبت جوړ شوی مراسمو ته وینا کوله وویل چې دا ډول حرکت د احمد شاه مسعود د ترور په معنا دی. نن ورځ خوشینه ایم له بدمرغه هر ډول احساسات په هر دلیل چې وي د امیر صاحب په نامه موږ د هغه
شخصیت رول کوو. د امیر صاحب دویم ترور دی، په دې نامه چې موږ د امیر صاحب قدردانی کوو او خلک نارامه سول، د هغه ترور دی. د احمد شاه مسعود د تلین د نمانځنو په مناسبت نن په کابل ښار کې چې امنیتي تدابیر هم نیول سوي وو، یو شمېر خپلسرو وسلوالو په ښار کې پوځي منارو ته ورته حرکتونه ترسره کړل. مظاهره کوونکو چې په رنګه موټرو کې سپاره وو او ګوندي بیرغونه هم له ځان سره لیږدول، هوایي ډزې یې کولې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د ویان په خبره په دغو هوایي ډزو کې تر اوسه 14 کسان ټپیان سوي دي. احمد شاه مسعود له نن شاوخوا 14 کاله مخکې د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د دو عربانو له لوري چې ظاهرا ځانونه یې خبریالان معرفي کړي ول، په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. افغان حکومت هغه ته د ملي اتل لقب ورکړ او هر کال دغه ورځ په بیلابیلو مراسمو سره نمانځل کېږي. هڅه وکړه چې په دغه ورځ په ښار کې د دا شان حرکتونو او هوایي ډزو په اړه د کورنیو چارو وزیر د کابل د امنیت قمندانۍ او د کابل ګارنیزون نظرونه هم را واخلو، خو هیچا زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په ښار کې دا شان حرکتونه او خپل سری د اندېښنې وړ بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل،
لکه څنګه چې لازم ده امنیتي قواو خپل مسؤلیت نه دی پرده کړی، دوی په ډېره سادګۍ کولای سوای چې د کابل پر څلورو دروازو کې امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړي چې څوک چې ښار داخلیږي اسلحه ونه لري. متاسفانه دا کار ونه کړل. د یوې خوا څخه د دغه کار نه کولو د خلکو په اذهان کې د حکومت کمزورتیا ښکاره کوي.
د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل امنیت قمندانۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له هر هغه چا سره به قانوني چلند وسی چې په دغه ورځ د ښار د امنیت د ګډوډولو هڅه کوي. ښاغلی ارز ټینګار کوي چې حکومت باید له هر ډول قانوني لارو او صلاحیتونو نه په استفادې سره چاته اجازه ورنه کړي چې په ښار کې غیر قانوني کړنې ترسره او عامه نظم ګډوډ کړي.
بلخوانند سنبولې اتلسمه په افغانستان کې د شهیدانو اونۍ نمنځل کیږي، خو د دې هیواد په مرکز کابل کې د تیر پسیر یو ور بیا یو ډله ځوانان چې د موټرو کاربنونه جوړ کړي وو او وسلې لزان سره لګولې، په کابل ښار په یو شمېر سیمو کې هوایي ډزې وکړي او د ښار خلکو ته سر درد جوړ کړ. دا چې په دې ورځ ځوانان ولې داسې کارونه کوي، مخنیوي څنګه کېدل شي، د جمعیت ګوند یو غړی او د مشانو جرګې له لومړي مرستیال محمد عالم ازیدیار سره زموږ کاری کرام الله اکرام مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې ځوانان ولې په دې ورځ دغسې کړنې کوي.
اول خو د شهید ورځ او د شهید ونه او د ملي اتل د شهادت ورځ په مناسبت غواړم چې ټولو شهیدانو ته دعا وکم او د دوی روح شاد وي، ځکه چې دوی د ازادي او د استقلال په خاطر خپل ځانونه فدا کړي. دوم تاسو په جریان کې چې تاسو د سندلی د شهید ورځ دی او رسمي توګه رخصتي دی او دولت رسمي د مونځنه لري د ورځ د شهیدانو لپاره. دا یو خو دولت رسمي برنامه لري چې تاسو په جریان کې چې نن تاسو جرګه په خیمه کې و او په نورو اداري تاسیساتو کې د دولت په تاسیساتو کې او د خصوصي په تاسیساتو کې دی خلک اونۍ د شهیدانو د ورځ لمانځنه کوي. او په دې دغه کې متاسفانه چې ځینې لاریون ترسره کېږي، ځینې ځوانان دي چې متاسفانه ډېر احساساتي دي. د دې ورځې نه دغه کې په استفادې سره داری حالات رامنځته کېږي چې خلکو دغه آزردګي کوي. د دې دپاره د جهاد او مقاومت مشران او د دولت مشران او د دنیا د شهید احمد شاه مسعود مسؤولین همیشه دغه در دودل چې باید دغه نشي، خلکو وزورول نشي او د هر څه کېږي د شهیدانو د شان او د عزت او د افتخار په
تاریخ متاسفانه
زه خو په جریان کې نه یم چې څه شوی دي، ځکه چې په جلسه کې وم. د دوی احساسات قابل د قدر دي، اما متاسفانه کې ځینې مشکلات هم رامنځته کوي.
ازیدیار صاحب، هر کال اتلسم د سنبلې باندې په کابل ښار کې عمده غډول یو شمېر خلک وو چې عمده غډول د وسلو نمایش وړاندې کیږي او دغه مشران چې دي تاسو چې یاد کړل، دوی ژمنه کوي چې په راتلونکي کال کې به دغه سې نه وي، خو بیا هم وي، اصلا دلیل څه کېدلی شي؟
انشاءالله دغه دا دی، زما فکر دا دی چې انشاءالله د راتلونکي کال کې دا به بیشتر منظم برنامه ونیول شي او دا ټول مشران او ټول مسؤلین مسؤلیت لري چې دوی ته دغه وکړي توصیه وکړي چې هغه کارونه او عمل کردونه چې د عمر صاحب شهید د ارمان سره سمون نه لري د ښار د شهریانو او د مونږ او تاسو د خلکو دغه نه لري په خوښ کې نه دي د دوی په رضا کې نه دي او دوی ځورول کېږي هغه کارونو ته دغه ونه شي. دا زمونږ غوښتنه ده، دا د مشرانو غوښتنه ده، د کابل د خلکو غوښتنه ده. انشاءالله زموږ خو امیدوار یم چې راتلونکي کال کې دا به اصلاح شي. انشاءالله دا ځوانان دغه کارونه وکړي چې د عمر صاحب شهید او د مونږ او د شهیدانو ارمان و هغه ثبات دي، امنیت دي، خلکو ته خدمت دي، افغانستان د ترقی او د هوسایۍ لپاره کار
ایزیدیار صاحب د دغه خلکو د یو لاروی په توګه تاسو ته دغه کړنې چې نن په کابل ښار کې ترسره شوې دا تاسو ته د منلو وړ دي؟
دا خو دغه نه دي، دغه هغه چې خلکو زورول کیږي هغه زمونږ د منلو وړ نه دي. دا اما دا چې د شهید د ورځ او د عمر صاحب د شهادت ورځ ونمانځل شي دا خو زمونږ او تاسو د ټولو وګورو دغه دي غوښتنه دي. اما دا چې خلکو وزورول شي او خلکو ناراض وي دا د هیچ چا د خوښ دغه نه دی.
ایزیدیار صاحب د په اتلسم د سنبلې باندې د ځوانانو له لورې نه دغه ډول په ښار کې ګرځېدل، د موټرو کاروانونه جوړول چې په هغې باندې بېلابېل عکسونه لګېدلي وي، د یو ګوند ځانګړی بیرغ ځان سره لېږدوي او وسلې له ځانه سره لري، فکر کوي یو شمېر خلک اصلا فکر کوي چې دا د خپل قدرت ښودل دي، د وسلو نمایش دی، تاسې په کوم نظر یاستئ؟
مسلونه پر الری چې هغه څوک چې وسلې پکاروي هغه څوک چې نظم ته دغه کوي دوی باید خپل دغه وکړي، خپل تدابیر ونیسي. دا هېچا دوی ته نه دی ویلي چې تاسو مخنیوی ونه کړي هغه چې د سالانه غیر مجاز استفاده کوي. مونږ بالکل د دې په دغه کې نه یو، د دې په مخالفت کې یو. دا باید د امنیتي مسؤلینو دنده ده چې دا خپل مسؤلیت ترسره کړي.
یعنی حکومت باید په دې ورځ باندې ستاسو په نظر څه وکړي؟
دا حکومت باید دا نظم وساتي، امنیت وساتي، دا هغه خلک چې د سالانه ناوړه استفاده کوي د دوی نه مخنیوی.
د جمعیت ګوند د غړي او د مشران جرګې له لومړي مرستیال محمد علم ایزیدیار سره مو د شهیدونو د نمانځنې په اړه مرکه اورېده. په همدې تړاو بیا هم بل رپورټ لرو. د شهیدانو اونۍ او د افغانستان د ملي اتل احمد شاه مسعود د وژنې ولسم تلین په کابل کې ونمانځل شو. د نمانځنې په دغه مراسمو کې چې د لوی جرګې په تالار کې جوړ شوی و، لوړپوړو افغان چارواکو او سلګونو هیوادوالو ګډون کړی و. ونوالو له اوسني وضعیت نه د افغانستان د وتلو لپاره پر ملي والی ټینګار وکړ. محمد حدیث پردیس پرې نور جزئیات لري.
د ولسمشر دویم راسیال سرور دانشوی افغانان په سختو شرایطو کې دی ول دغه وضعیت نه د وټلو لپاره د ملي والی ټینګښت ډیر مهم دی. سرور دانش د یک شنبه پورې د شهیدانو ونې او د احمد شاه مسعود د وژنې د ولسم تلین د منځنې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. روسي او هدفمند او پلان شوو حمله ته په اشاره سره ویل چې دښمنان غواړي د قومونو او مذاهبو ترمنځ نفاق رامنځته کړي. د خاغلی دانش په خبره دښمنان د افغانانو ترمنځ د والی د زیانمنولو په هدف جدي هڅه کوي.
حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم
دیوی د بقا و دوام لپاره د ملی والی ټینګښت مهمه پانګه او د بریا لپاره ارزښتمنه وسیله ده. خپل بد مرغه له بهر او په کور دننه زینو کړیو ملی والی هدف ګرځولای او هر ورځ د نفاق قوم او ژبې ورانون کې ناری او چیغي وهي.
هر روز نعره های ویرانګر قومي زبانی و سمتی سر داده می شود.
په دغه مراسمو کې د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر ملي والی ټینګار وکړ او د افغانستان د دښمنانو د ماتې لپاره دا مهم وباله. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیف به وویل چې په نظام کې دننه ځینې خلک د افغانستان د دښمنانو لپاره کار کوي، خو په خبره دغه څیرې منفوري دی او نابولي بشي. د ښاغلي سیف په خبره د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې د ژبې، قوم او مذهب په نوم د افغانانو ترمنځ نفاق ته زمینه برابره کړي، خو په خبره چې دغه مداخله کوونکي به د ولس له غچ سره مخامخ شي. هغه کسان چې له بهر نه زموږ په هیواد کې لاسوهنې کوي زه ستاسې په استازیتوب ورته اعلان کوم هغه چې غواړي زموږ هیواد ویجاړ کړي قسم په خدای که مو دا ملت بې انتقامه پرېږدي. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود بیا دغو مراسمو ته وویل د امنیت د ټینګښت او د تروریزم د ماتولو لپاره په افغانستان کې د ملي وحدت په چوکاټ کې د ټولنیز عدالت ټینګېدو ته اړتیا ده. د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق د دغو مراسمو یو بل ویناوال و خو د تر ډیره انتقادي خبرې وکړې. محقق هم ملي یووالی جدي اړتیا ګڼي خو په اړه یې خبرې هم لري.
وحدت ملی بدون عدالت ملی
دی وی ملی وحدت لا عدالت پرتن نکیږي. ملی وحدت د نورو په چنډ کولو تن رامنځته کیږي. دا وخت ټول سیاسي ګوندونه او جهادي مشران رد شوی او ملی وحدت د نورو په تحقیرولو نکیږي. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې ولسمشری مانی تل ویلی چې د مهمو مسایلو په اړه د سیاسي څیرو او ګوندونو سره مشورې کیږي او نظر ته درناوی شوی. د شهید ونی او د احمد شاه مسعود د وژنې تلین هر کال په کابل او ځینو ولایتونو کې په غونډو او نورو مراسمو سره نمانځل کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې ونی په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د حاکمیت او خپلواکۍ نه د دفاع په خاطر د افغانانو قربانۍ د ستایلو وړ دي او خلک به هم تل په یاد ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره او تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه، فیسبوک پاڼه، ټویټر او نورو کې هم مطالب زموږ وګورئ او ویلولئ او د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو ځان خبر وساتئ. اوس هم یو امنیتي موضوع. د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د کابل امنیت د مسولینو په بدلولو رابدلولو نه بلکې د سیستم په تطبیق سره یقیني کیږي. د کابل د ولایتي شورا غړي سید عبدالرحمن هاشمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ملي وحدت حکومت د پیښو په بهانه د چارواکو عدلون بدلون د شخصي لیدلورو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوه فقیر محمد فقیر هم په بنسټیزو اصلاحاتو ټینګار کوي او وایي امنیتی مسولینو په عدلون بدلون سره امنیت نشي ټینګېدلی. یوسف خان زدران او د موضوع نور تفصیل.
په کابل کې د امنیت قمندان په ګډون د لوړ پوړو امنیتي چارواکو تازه عدلون بدلون یو شمېر غبرګونونه راپارولي دي. د کابل د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د ملي وحدت حکومت خپل امنیتي ناکامۍ د امنیتي مسولینو په بدلولو رابدلولو پټوي چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. له ډلې یې سید عبدالرحمن هاشمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له هرې امنیتي پیښې وروسته د کابل لپاره د نوي قمندان ګمارنه د دې ښکارندویي کوي چې د حکومت رهبري په سیستم نه بلکې په اشخاصو تکیه کوي.
څو پورې پورته نه سیستم جوړ نه شي هېڅ کله هم په دغه د افراد او اشخاصو په تغییر او تبدیل یا د څیرو په تغییر او تبدیل کې هېڅ فرق نه راځي. نو مشکل همدغه د خپل حکومتي وحدت ملي په رهبري کې ده. نو په دغو تغییراتو چې یو قوي حادثه کېږي دوی خلک تغییر تبدیلوي. نو دوی تر اوسه پورې هغه درسته وقایه د کور دغه حمله کړې نه ده. لوی مشکل په خپل داخل د چوکاټ د حکومت وحدت ملي کې ده.
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په پلازمینه کابل کې د انتحاري حملو او ناامنیو په دوام تازه یو ځل بیا د کابل امنیت قمندان، د کابل د 111 فرقې قمندان او د کابل د ملي امنیت رئیس له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د داود امین پر ځای سید محمد روشندل د کابل د نوي امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې ښاغلی روشندل تر دې مخکې د ارشد موینیت د رئیس ارکان او لاغې وړاندې د ځانګړو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه کار کړی چې تجربې به یې د کابل په امنیت مثبت اغېز ولري. دا د ملي وحدت حکومت په نږدې 4 کلنه دوره کې شپږم امنیه قمندان دی چې د پلازمینې د پولیسو د قمندان په توګه ګمارل کیږي. له دې وړاندې په دې موده کې ظاهر عبدالرحمن رحیمی، حسن شاه فروغ، سالم احساس او داود امین د کابل د امنیه قمندانانو په توګه دندې ترسره کړې دي. د دې ترڅنګ د کابل ګارنیزون په مشرتابه او امنیت کې هم په کابل کې له امنیتي پیښو وروسته په څو ځلې بدلونونه راغلي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر دغه عدلون بدلون ته په کتو وایي چې تر کومه سیستم اصلاح او د مجازاتو او مکافاتو دود عملي نشي یوازې د قمندانانو په بدلولو رابدلولو وضعیت نه ښه کیږي.
تبدیلي عادي شی دی او په دې کې شخصیتونه شته چې ممکن دنه موثر وکړي او دنه یا په وظیفه کې یا غفلت وکړي یا اصلا نه غواړي که وظیفه سالمه پر مخ بوځي. دغه خی د بیخ نه باید اصلاحات راشي، تر څو چې د بیخ نه اصلاحات را نه کړي همداسې په پردې پر مخ تبدیلی چا وخت هلته کېږده دا وخت د شپاړس کاله خو مثبت نه دي راغلي.
د وای یوازې هر اړخیز بنسټیز اصلاحات او سالمه اداره کولای شي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لامل شي او د دغه هدف د ترلاسه کېدو لپاره باید جدي کار وشي.
د غزنی سیمه چارواکي هغه ادعا چې ګوندې د غزنی په جګړه کې 6 افغان کمانډویان ندرکه شوي بې بنسټه بولي، خو یوې معتبرې حکومتي سرچینې یو شمېر رسنیو ته ویلي چې هغه 6 کمانډویان چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لاس اسیر شوي وو تر دې دمه ترې هیڅ خبر نشته. د نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د دریو اونیو په تیریدو لا هم د هغو 6 تنو کمانډویانو درک نه دی لګیدلی چې د غزنی په جګړه کې تری تم شوي دي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې د یو شمېر رسنیو سره په ناسته کې د دې مطلب په څرګندولو سره منلی چې تر دې دمه د دغه افغان سرتیرو په موندلو نه دي توانېدلي. خو د غزنی د والي ویان عارف نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه. وی ویل هغه سرتیری چې د غزنی د جګړې پر مهال اجرستان ولسوالۍ ته استول شوی وو او شمېر 500 تنو ته رسېده، یو شمېر وژل شوی او ټپیان شوی او 40 تنه چې اړیکې ورسره قطع شوي وي د کندي ولایت ته ژوندي رسېدلي دي. دیوی د 500 تنو په شاوخوا کې کمانډویان استول شوي وو چې له ډلې له بده مرغه یو شمېر شهیدان شوي او نږدې 40 تنه نور چې اړیکې ورسره پرې شوي وي له دوه ورځو وروسته هغوی دایکندي ولایت ته رسېدلي وو. اوس مهال هملته دي او هغه ادا چې ګوندي دوی تر دې دمه ندرکه دي په بشپړ ډول بیا اساسه ده. نږدې 3 وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی حمله وکړه او د دې خار یو شمېر برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دغه جګړې چې 15 ورځې دوام وکړ د افغانستان دفاع وزارت په وینا د سلطنت امنیتي ځواکونه او د غزنی 13 تنه اوسیدونکي پکې ووژل شول. هغه مهال د دې ولایت پاجرستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د 500 تنو افغان کمانډوي ځواکونو محاصره کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شول خو دفاع وزارت رد کړل. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی یو استازی چمنشاه اعتمادي وایي 13 هم د 13 تنو کمانډوي ځواکونو جسدونه د دې ولایت مالستان ولسوالۍ ته انتقال شول او شاید دا همغه کسانو چې د وسلوالو طالبانو په لاس اسیر شوي وو. دی وایي په وروستیو 3-4 ورځو کې هم د یو شمېر کمانډوي ځواکونو جسدونه مالستان ته انتقال شول او د پاتې نورو سرنوشت لا هم نه دی معلوم او حکومت هم د دوی پر ځای نور کسان نه دی ګمارلي. که حکومت په خپل امنیتي ستراتیژي بیا کتنه ونه کړي نو د غزنی وضع به نوره هم خراب شي. د غزنی دولتي شورا یو غړي حمید الله نوروز هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمانډوي سرتیری لا هم د وسلوالو طالبانو په اسارت کې دي. دی وایي اوس مهال د غزنی د ښار د سندو په ګډون د دې ولایت مالستان جغتو خواجه عمري قرباغ او جاغوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او که دې حالت ته پاملرنه ونه شي نو غزنی به یو وار بیا د یوې سترې جګړې شاهد وي.
په سویډن کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپلې رائے کاروي. نور جزئیات له سالم احمد سالی نوري.
د سویډن په عمومي انتخاباتو کې د رائے اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونه د یکشنبه پر سهار پرانستل شول، وروسته له هغې چې حکومت په 2015 کال کې 1,23,000 پناه غوښتونکو ته چې عمدتاً د افغانستان او سوریې وه په دغه هیواد کې د استوګنې د زمینې برابرولو پریکړه وکړه، دا په سویډن کې د پارلمان لپاره لومړني انتخابات دي. سویډن چې سکندناویایي هیواد دی شاوخوا 10 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. نظر پوښتنې اټکل کوي د سویډن ډیموکراتان چې افراطي شي اړخي او د پناه غوښتونکو مخالف حزب دی شاید د 40% رایو په ګټلو سره په پارلمان کې په دویم لوی ګوند بدل سي. په نظر پوښتنو کې ویل سوي چې د سویډن د صدر اعظم سټیفن لوفین واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات به له 20-25% پورې رایې وګټي چې په څه باندې یوه پیړۍ کې به د دغه ګوند لپاره تر ټولو خراب نتایج وي. دغه ګوند له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته له 10 کلونو پرته نور په ټوله موده کې پر سویډن واکمني چلولې ده، خو داسې نه ښکاري چې په خپلواک ډول د حکومت د تشکیل لپاره دي. کوم ګوند په پارلمان کې 115 څوکۍ چې اکثریت ګڼل کېږي وګټي. د سویډن د ډیموکراتانو ګوند چې په 1980 کال کې تاسیس شوی که څه هم د نیو نازی افراطي غورځنګ او سپین پوستو ملت پالو سیاستوالو ته نږدې پاتې سوی خو په محضر کې هڅه کړې چې ځان له خپلې سابقې بیل وساتي. دغه ګوند ادعا کوي چې د سویډن هوساینه او کلتور د هغو 4,00,000 پناه غوښتونکو له کبله چې له 2012 د کال راهیسې دغه هیواد ته ورغلي تر ګواښ لاندې دي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفین تېره شپه هغه څه چې د کرک پراونکي ځواکونه وبلل وغندل او له رایه ورکوونکو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خپلې رایه د کارونې پر مهال له دقت څخه کار واخلي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا په هم وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د میدان وردګو چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د ولسوالۍ امنیه قمندان او لس نور سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. چارواکي همداراز په دې جګړه کې د شاوخوا 500 طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د امیر روغتیا وزارت وایي 14 کسان چې ګمان کیږي د پخوانی نظر شورا ډلې د مشر احمد شاه مسعود د پلویانو د لاریونونو په ترڅ کې به ټپیان شوي وي د کابل ښار روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د ملي امنیت اداره وایي سرتیری یو تن چې په کابل ښار کې د انتحاري حملې پلان یې درلود نیولی دی او هغه په ټپي حالت کې روغتون ته لیږدولی. د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی یو ملګری عبدالملک همدرد په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی دی. د سولې د ولسی حرکت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه یو عمدي کار و. د ایران د یوې کورت پلوي ډلې لږ تر لږه 11 غړي د عراق په کردستان کې د توغندیو په هغه حمله کې وژل شوي چې ایران د هغه د ترسره کولو ادعا کړې ده. د روسي خلک نن په داسې حال کې په صحاوي او سیمه ییزو انتخاباتو کې رایه ورکوي چې د تقاعد لازمی عمر د لوړولو لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پلان له کبله خلک ناراضه شوي دي. او په کاسوو کې نن لسلو زیاتو اعتراض کوونکو هغه کلی ته ورغلي لارې بندې کړې چې د سربیا ولسمشر نن د ورځې په دوام کې د هغه لیدو ته د ورتلو پلان درلود.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی ده چې سبا دوشنبه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د خرڅلاو مراسم ترسره شي چې پکې به د لسګونو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر مشهور بهرني لوبغاړي هم وړاندې شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو هر لوبډله به تر شلو لوبغاړو د پیرلو حق ولري چې و به یې بهرني او پاتې نور به افغان لوبغاړي وي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د لوبغاړو بیې به له 100,000 امریکایي ډالرو نیولې تر 15,000 ډالرو پورې وي او هر لوبډلې ته د لوبغاړو د اخیستلو لپاره تر 5.5 لک ډالرو د لګښت اجازه ورکړل شوې ده. ټاکل شوی چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 تر 20 نیټې پورې په متحده عربي اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. د افغانستان د آی ټی ایف تکواندو فدراسیون 9 کسیزه لوبډله د سیالیو لپاره پاکستان ته ولاړه. د بدني روزنې عمومي ریاست وایي دغه لوبې د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ د سپتمبر په 11 ترسره کیږي. د دوی په وینا د یاد ټیم په ترکیب کې 8 افغان لوبغاړي شامل دي. د دغو لوبو له جوړېدو هدف دا دی سو د آی ټی ایف تکواندو نړیوال کپ ترلاسه شي. او د ارجنټین پر راتلونکي لوبه کې د لیونل میسی د نشټوالي ترڅنګ د هغه لس نمبر کمیس هم په موقت ډول ضبط شوی. د ارجنټین د ملي ټیم لپاره د لیونل میسی لنډمهاله نشتون یو له مهمو پیښو شمیرل کیږي. خو د لیونل میسی له نشټوالي سره داسې اټکل نه دی شوی چې بل لوبغاړی به د هغه لس نمبر کمیس واغوندي. ارجنټین د 2018 نړیوال جام فاینل لوبې څخه تر وتلو وروسته ګواتیمالا او کولمبیا سره دوه دوستانه لوبو لپاره د لوبیا ډګر ته وزي.
ورزش خبرونه مولا ناجی صفای نو اوریدل. اوس هم د دوه اونیزو خبرونو د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو د پروګرامونو ووري او ماته تر بیا اجازه ترکړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضر یې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ګارنیزیون یو سرتیری سیف الرحمن ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې و اته کالی د ملي اردو په قطعاتو کې دنده ترسره کړي او اوس د کابل ګارنیزون په جزیتامونو کې په دنده بوخت دی. دی وایي قرارداد یې څو ورځې وروسته پای ته رسیږي. دی دا هم وایي چې غواړي په دغه ګارنیزون کې نوی قرارداد وکړي خو موافقه ورسره نه کیږي. دا ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي
نوم سیف الرحمن د کابل ګارنیزن نوی ګارنیزن نه می تاسو سره تماس
په څه خاطر د ټلیفون کړي؟
ټلیفون می په دې خاطر کړو چې زه دیار لسته نه هاتیا کې عسکري تراغلم. بیا په لومړي ځل باندې بیا د هلمند ولایت په 215 میوان کول اردو کې تعین بشوم. هغه دي کې ما استخاري سند واخیست، ترخیص بیرته راغلم. په 1292 کې مې ترخیص واخیست او بیا مې په 1292 دویمه میاشت کې قرارداد پوره شو. هلته داسې مې ترخیص واخیست. په 1292 پنځمه میاشت کې مې قرارداد وکړ. اوس مې قرارداد پوره ده.
په کومو ځایونو کې د وظیفه اجرا کړې؟
په هلمند کول اردو کې، په ګردیز کول اردو کې. په ګردیز کول اردو کې هم په لوګر ولایت کې مې کړی ده. په هلمند کې چې هم په ګرش ولسوالۍ کې مې کړی. بیا دغه د لوګر ولایت کې چې ما قرارداد وکړ هغه کې بیا زما دغه وخت چې و هلته ما د څلور کاله او درې میاشتې مې تېرې کړې. بیا دغه نه دلته ما ځان نه تبدیل کړ، نهه میاشتې مې دلته تېرې کړې. اوس زما قرارداد پوره ده. ما غوښتل چې بیرته زه قرارداد وکړم پنځو کالو لپاره. ما سره قرارداد نه
کړو. اوس د وخت پوره دی او دوی غواړي چې ترخیص درکړي.
اوس ما وخت پوره ده. داسې نهږي چې غواړي چې دوی ما ته ترخیص راکړي. پېږي هغه زموږ نه پر چا وختونه پوره کېږي د ترخیص وروره هغه ته ترخیص ورکړي. هغه د هغه بخش ردیف نه غوري. په همدې خاطر ما قرارداد کړو. موږ سره قرارداد نه منظورو.
تا چې په هلمند کې مو وظیفه اجرا کړې او د هغې وروسته د په ګردیز کې هم کړې او بیا د ګارنیزیون کې هم وظیفه اجرا کړې، اوس غواړي چې بیا هم در سره قرارداد وشي؟
او ما غوښتل چې دلته ما نهه میاشتې نورې تېرې کړې. د په دې ګارنیزیون کې غوښتې ما چې 15 کاله نور زه کارنځراست
دغه قرارداد خو به د سلسلې مراتب لري کنه. ټولی ته اول ځي او بیا ټولی نه به کنډک ته ځي او بیا به د هغې نه لوی ارګان ته ځي. دغه مراحل تا ته کړي دي؟
ما ټول ملایق چې دي دلته موږ داسې دوه ګارنیزونونه دي. یو لوی ګارنیزون دی، یو امایوي ګارنیزون دی. امایوي ګارنیزون کې ما شو نو ما دغه ټول قرارداد درس خلاص کړي دي. فقط چې منل ته ویزه کې بس هغه کابل د صحیح منظوري په مخ خلاص کړي.
نو ستا کار اوس چیرې بند دی؟
زما کار خو داسې میږي کمانډان چې مرادري ته بند و. په همدې خاطر اوس نه ده ویده سوی. ما تاسو ته په همدې خاطر زنګ و چې دا زما مشکل دغه سلسلې د لارې هر شي داس انصاف په لټه کې پروګرام ته زنګ و چې مالله زما کار انشاءالله د همدغې لارې شریک نه شاید و.
نو خپله د مراجعه نه ده کړې دې قمندانۍ ته؟
زه ورغلم او تېره ورغلم. ما هغه ورکړ زه ته ورکړ هلته چې زه لاړم. هغه د دفتر رئیس هغه ما سره ونه منل چې دا کار نه کېږي او دلته زمونږ پرسنل چې ده داسې نه میږي. هغه معاش نه لري. دا دوه میاشتې کېږي ما ورکوي چې معاش نه لري. دا خو زما خو بس کې داسې نه میږي. نه کېږي چې داسې نه میږي چې زما خو بس کې دا یې مقرر کړي. ځکه چې ما ماته کال وظیفه کړې ده. په همدغه لاره کې مو قرباني ورکړو. په دې لاره کې مونږ زخمیان شوي. دلته ما نهه میاشتې کېږي چې دلته راغلی. ما خو 10 کاله نه کېږي.
نو دا څه وایي تا ته چې په ګارنیزون کې تا ته وظیفه نه شته او بلې قطعې ته لاړ شه که څنګه؟
نه نه دا مکمل وایي چې داسې تاسو ترخیص واخلئ. لاړ شئ داسې که تاسو وظیفه اخیسته او که نه م اخیسته هغه بیا تاسو پوره اړه لري. پوه شي هغه نو بیا چې څه د دېږې نه ترخیص شي لاړې بیا چې ځان ته ما څکه پیدا کوي او څوک به خامخا تاسو ته لاش به کوي چې هغه بیا یو نفر پیدا شي هغه به تا سره ما څکه کوي نه کوي. یو دوه درې میاشتې هغه کې ماتل کېږي. بیا به راځي بیرته د اردو مراحل به ترسره کوي. داسې جلب جزل ته به ځي کمیساری پیدا شي بیا مکمل تکمیل او هغه شور دې وپېژنتون ته هلته بیا ته منظوري هغه کوي. یو دوه درې میاشتې په دې کې کېږي. نو دا چې دا همدسې ځای په ځای قرارداد ده د ټول مشکل اندل طرف
دغه ګارنیزین چې تا نه نیسی عمر خو به دې زیات نه سو کلن یې
نه نه عمر می زیات نه ده عمر می چې زیات سو داسې نه پاتلس کلن یې کې عسکری ته راغله
د سید اعتماد خبره خو به نه یې پتا خو به بې اعتماد شوی نه
نه نه اعتماد خو داسې نه میده خو چا به څوک د عسکری وړي داسې نه میږي چا به د کمیسارۍ نه تایید شو دا کلی نه او دا اوزی نه چا به ځي نه تایید شو ولسوالۍ نه هغې باندې حکومت باور کړي هغه نو بس خلکو بچیان ټول همدغه طریقه راځي
یو خبره بل بلکم ارګان ته نه یې تللی دا شکایت دې نه دی کړی
نه نه بل یو ارګان ته م نه یم تللی نو دا ما هم اول ځل ده چې دا سپین زر لاړم دوی ته ما دا خپل قرض هغه شو چې مالدا صحیح
څومره وخت وشو چې ته دې کار پسې ګرځي او نه کېږي
دا خو ما د شپږمې میاشتې دویم تاریخ کې زما وخت پوره و
پېژن در سره موافقه کړي
هغه کړې ده هغه خلاصه ده هغه خو هغه څه مشکل نه لري هغه وایي چې دا قومندان معافظین دي چې دا بخش ردید دوی ته نه یې داسین دا ماش نشته کنه تاسو تر خوځونه واخلي چې داسې داخله کړی کې این بس
دغه سو میاشتې چې ته د کار پسې ګرځې ماش ته شته
ماش مشته ماش خو مسته تر تروسه پورې زو ماش نه نه مرځه ځکه چې ما خپل بخش ودیت نه کړی خیر دغه بخش ودیت باندې زو غواړم چې ګرته قرار ده کوم دی نه مني مونږ وایې دا چې داسې نه چې مونږ غریب خلک چې مونږ ورور یو دې ته بس نشته دا کړل تر مونږ نه پرم دې شپګونه پر او ویم ګرځي انداسې به سر نه وشي
منفکرې خو یې ناستی
نه نه اوس دې میاشتې اخر کښې داسې مېږي مونږ باندې نور ماش کاتېږي وایي ستاسو قرارداد ختم شو ستاسو قرارداد داسې مېږي بېرته منظور کړي هماغه د ایرم زلارې بېرته ثبت کېږي قرارداد ماشینونه کې ورک بېرته ستا قرارداد منظور کېږي نو دې ماش نه هغه اړخ ته بیا زمونږ ماش هم خطه کېږي
که دا ماش دې نه یو بې سرنوشته شي څومره مشکل سره مخامخ کېږي
اونو دا خو ژوند مشکلات دي دا خو دي نو په دې خاطر باندې مونږ په دغه عسکري کښې خپله وینه د لاسته ورکړې زخمیان شوي په همدغه عسکري کښې د کورنۍ غړي د لاسته ورکړي داسې خو نه ده چې دا عسکري مونږ کوله څو چې په نورو ځانو کښې هم کوله نو کابل کښې هم کولی شي کورني مشکلات دي دغه کښې ځان را تبدیل شي دا زمونږ کورني مشکلات حل شي اوس هغه دا خلک دغسې
خاستا مشکل به ورسوو هغه مربوطو ارګانونو سره به یې مطرح کړو
پور آباد سلامت
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع د وزارت له ویاند ښاغلي غفور احمد جاوید سره شریکه کړه جناب جاوید یو سرباز دی د سیف الرحمن په نامه دې ازادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې درې کاله هلمند ولایت کې وظیفه اجرا کړې سلور کاله په ګردیز ولایت کې وظیفه اجرا کړې او تقریبا نه میاشتې کېږي چې کابل ګارنیزون کې وظیفه اجرا کوي لیکن اوس وخت ختم شوی او غواړي چې نوی قرارداد وکړي ټولی م ورسره موافقه کړې کنډک هم ورسره موافقه کړې پیژند هم ورسره موافقه کړې لیکن د ګارنیزون په قمندانۍ کې د دې کار بند دی او سرګردانه ګرځي ستاسې مشوره څه ده او څه همکاري کولی شئ دې سره
د دغه سرباز ستونزه چې تاسو یاده کړله د افغانستان لپاره خدمت کړی دی دا د دې لایق حقدار دی چې د سره په هره برخه کې مرسته وشي زه به د دوی موضوع اړوند ادارو سره شریکه کمه او د دې د ده موضوع به له رهبرۍ سره همدارنګه د دوی اړوند ادارو سره به زه شریکه کم او په دې برخه کې به ټولې هغه هڅې چې مونږ زمونږ په توان کښې دي هغه په لاره واچو تر څو د ده ستونزه حل
د کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
زه تاسو څخه هیله کوم چې دا زما ټلیفون شمیره هغه ته ورکوئ د دوشنبې یا سه شنبې په ورځ دې ما ته زنګ ووهي زما دفتر ته دې راشي او زه به مستقیم د ده هغه کومې قانوني او اصولي ستونزې یا غوښتنې چې دي هغه به له اړوند ادارو سره شریک کړم او په دې برخه کښې به ورسره همکاري وکړم
مننه
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو و هم اورېدل چې د سیف الرحمن په نامه یو عسکر چې اوس مهال په کابل ګرنیزون کې دنده ترسره کوي وایي قرارداد یې څو ورځې وروسته پای ته رسیږي او دی هیله من دی چې نوی قرارداد ورسره وشي خو د ګرنیزون قمندانۍ اسناد ځنډولی دي او د دفاع وزارت ویاند ښاغلي غفور جاوید وویل دی دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته یې د حل لارې چارې ولټول شي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د سلام او شو هیلو پوړاندې کول سره د دې نن ورځې د رکوسوی عزیزانو او دوستانو د خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي، نو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خبرو کړو چې کوم څوک یې پیدا کړی وي او یا پخپلو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي، او وروسته به بیا د نورو ورکسو کسانو پیغامونه درته واورو. نو دا هم تاسو او دا هم پیغامونه.
بله، السلام علیکم. زه صاحب شاه خان شخینی هم دي سبره یو ایوان ملنګ څخه. مونږ سره یو ماشوم ده، درې کاله عمر لري. دا ورکه شوه ده د دوې میاشتې کېږي چې مونږ سره ده. مونږ سره په دې شمېره سلسي جدو لري، کولی شي که چاوي شنې جمې پتان دي، شنې سترګې دي. مونږ سره کولی شي چې اړیکه ونیسي 0 79 93 5 5 3 د درې کاله کېږي چې مونږ سره ده. او زه پاتې سنه پاتې نه ملومېږي. مسلام، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږه خوادي راډیو ته چې انشاءالله زما پیغام مشر کړي. یو هلک دی چې دی وایي زه د کندهار د سیمې اوسېدونکی یم. موږ چې نه دی رسولي خپله مرزاده د پښه نری ده. نو د هغه 7 کاله کېږي د یو سماوارچي سره و. و د سماوارچي د سماوارې پرېښودي، اوس خپل په کور کې ورسره دی. د غویو او د واښو شپې چې و د شاندې دي د هغه سره ورسره دی. هر مسلمان معلومات غواړي په داسې مهراج ماته زنګ ووایي، زه به معلومات ورکړم. 0 1 0 2 2 5 4 9. السلام علیکم. بلې، السلام علیکم. زه د کندهار د پنجه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زما نوم دولت ملکیار دی. نو زه د کرزي دریم کال و چې د کوره څخه پښتې راوتلې وم. په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې. نو زما څخه په هغه خپل کور کوچنیانو یم ټوله ورځ. نو په هغه وخت کې کډو به ډېر و. نو زه اوس غواړم زما تقریبان ټوله ورځ. نو دې شپته نه راته لیکېږي که یو ځای زما تقریبان زما آواز اورې یا یو بل ځای یې. نو ماته چې په دغه شمېره زنګ وې یا یو بل دوست یو څوک زما په اړه معلومات لري، ما دې په دغه شمېره زنګ زما تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. نو دا زما تلیفون شمېره ده. د دې راډیو څخه ډېره ډېره مننه. زه کوم چې تاسو پیغامونه نشري. د خدای په امان. سلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. مجھے آزادی راجو اور ریدن کو کار کروں گا تو سلام کے احترامات جائما صحیف خان نے کابل دے سو سالے میں زنگ وقل عزیز دمنگا سرا فضل احمد نمی کی لگا ساتھی تکلیف ہم لہری بس اس کے دے چاخ پلوانی یا دے چاہ کلی والی بس منگا دے پتہ خوش مارو زنگ ہوئی اوغان شمارا دا سی پروس تو اتو تو پینزو نیوی اتو تو شپارا سو اور ریبا شمارا دا سی پرواویا پینزو پانزوز دو دیر سیو سلوہ په دې چاخ پهلواني مونږ سره دې په دغه شمارو باندې زنګ وایي.
بنیا، السلام علیکم. مرکا کوم ځوا کې هلمند ولایت څخه پیغام پریږدم. په هلمند ولایت کې یو ورسو عزیز چې تېر ورځ په عملیات کې شهادت ورسېدی، دا باقي په نامه دی. د فراه ولایت د خاکسپې د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. خو د کورنۍ د دانو سره موږ تېر ورځ د دریشو ولسوالۍ خاصه وڅاري. که چېرې اړیو معلومات غواړي نو تاسو په دغه شمارې ما ته زنګ وایي.
هغه پیدا شوی دی. دغه چې نظره کوو هغه د هغه لوسه څخه وباسي. د مساکلا د ولسوالۍ دی، د شارګې د کلي دی. نوم یې یار محمد دی، د محمد عثمان اکا زوی دی. دا پیدا شوی دی څخه یې جهان مننه.
ګرانو دوستانو، دا وه د پیدا شویو عزیزانو پیغامونه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او خپلوان پیدا شوی وي. راځئ اوس په هم د رکوسو دوستانو او عزیزانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
زموږ
یو رکسوی عزیز دی اسماعیل نمیزی او دغه چیری چې دی د دیوسو ولسوالۍ کې یو چا انساني وویل چې واته کاله کېږي راغلی دی د کوچانو سره دی او کله وایې کور نه لرم کله وایې داسې جنجال را سره سوی کله وایې داسې دی نو هغه وخت هغه تېره شوی هفته چا تیلیفون وکړي هغې سړی زموږ سره شته نو هلته زموږ سره نه لمبر و نه موبایل و هېڅ شی نه و او دغه سړی بیا لمبر ته راغی مور ته معلومات راکړي نو دا به سی ډېره مهرباني دغه سړی دغه زموږ عزیز دی خو اوس موږ سره هغه لمبر ورک شو هغه سړی را څخه ورک شو و سلام خدای مو مل ته سلام علیکم
السلام علیکم ته د باغ څخه بالامرغاو د ولسوالۍ سره خبره کوم ما یو د اکا زوی دی محمد نبی نومېږي دا یو پلار نوم یې حاجي محمد اکبر دی دا اوولس کاله کېږي چې د کوره وتلی نادراته دی هر کور راو کوم ماضي چې درک ولري په دغه شماره چې ما سره تماس ونیسي 0505 4 5 8 3 وسلام
السلام علیکم مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سیروان تاسو په تماس کې د ورکسو عزیزان او خروین ته پیغام پریږدم موږ یې شناخته دي چې اسماعیل نومیزی د ماجواز زوی دی د مالی مدالم لمسی دی د پنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی یو کال کېږي چې په کندهار ښار کې د ترکاری ریړی کول ورکسو دی هر مسلمان ورور کده د پاکل معلومات ولري زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمیره تماس ونیسي 0 3 5 3 5 8 8 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 3 5 3 5 8 8
الو السلام علیکم ما نوم دین محمد ده مې ورور نظر کړه ګل محمد په نامه د کندهار ولایت د ما ولسوالۍ څخه یو میاش کې چې نظر کړه کار چې د په حق له معلومات لري څوک یا د خپل د اعلان او مشتمات دی بدل چې د پنځه شمیره زنګ وایي 0 3 5 3 5 8 8 دا فاونډیشن شمیره ده 0 3 5 3 5 8 8 وسلام
بله السلام علیکم زما له طرفه ځانګړي سلام د ازادۍ راډیو هغو تخنیکاران همکاران ته چې دا لږه ده زموږ پیغامونه نشروي پیغام تاسو ته ځم چې عبدالله اخلاقي هم هاریکمې د ستاسو ګلورین هلمند ولایت د کاریز نه نیولې ده زما یو ملګری وکړي چې د ګلستان په نامه باندې دی او د پلان مې حلاوجن دی زموږ د وطن د کاریز اوسیدونکي دي دغه شریک دی چې معلومات یې نشته کوم ورور ته معلومات یې زما سره دي په دغه شمیره باندې خالي کوونی سي 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څه پیغامونه
زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ سره درته په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی د عبدالظاهر په نامه، دا دوې میاشتې کېږي له کوره نادرکه دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري یا زما غږ اوري په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي. 00212168 دا زما د ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم، د ازادي راډیو ته یو جهان مننه او زما دغه پیغام نشر کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم تاسو ته تاسو ټول کارکونکو ته. زما یو ورو ده په نامه د قاری عبدالله، او چې دیو مش کېږي نظرکه ده د ایران په خاوره کې ورک شوی ده. درکې نه معلومېږي سیمې ته کوم بس چیرې ده. خو چې هر څوک یې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0856 93 3329 بیا تکرارم 0856 93 3329. وسلام.
الحمد لله هلمند ولایت څخه سایل سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې نور محمد نومیږي، په شاکر ماما مشهور او د پزې پر یوه بغل بندکاسي ده. 10 کاله عمر لري، دا 2 کاله اضافه کېږي چې د کور څخه د ایران په نامه تللی دی. هېچا ته دا معلومات نشته. که هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي، که په ایران کې وي که په افغانستان کې هر ځای کې وي، یا تماس ورسره لري زما سره د مهربان نی د وج څخه په دغه شناختنې اړیکه ونه چې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام
علیکم زما عبد الخالق اخون ول ولید هلمن ول صلی با غران چې له حاله شهر چنو د برادښت سیمه کې زموږ ورور دی عبد الرزاق په نامه دی چې اتلس کال کې نظره کړي څوک یې مساکلا کې خو د زموږ لمبري کې کړي کوم مستقلی را کې څوک چیر بنجي دي خوردا چې څوک یې اوریا د خپل او خدا ځوانیو کې د زموږ اعلان ته واشو دی په سرګردانه شرینی مرته چې وای ورکوې عبدالرزاق چې اصلي د باغران دی ټول د چرچونو د برادرښت سیمه کې دی یو ورور عبدالواحد دی یو ورور عبدالغني دی زموږ عبدالخالق اخون دا ځوانیو کې دا خو اعلان ته واچو زموږ لمبر دی صفر اووه څلور څلور درې شپږ اووه څلور یو نه السلام علیکم
السلام علیکم زاته کولا د سنگل زې د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې زما یو ورور دا چې ولس کال کېږي عبدالوهاب نومېږي چې نادره کښوه ده سر چا ته معلومات یې په دېش مرد له ما سره تماس ونیسي صفر شپږ یا څلور سوه شپېته اووه شپېته اته شپېته یوه بله شمېره ده صفر وا دوه پنځوس شل څلور سوه درې شپېته او سر چا وښودو خپله شیرني دې ترلاسه کړي وسلام
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پای ته رسیږي په دې هیله چې د خپل کوم دوست او عزیز پیغامو اوریدلې کنه وی تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ تر بلې خبرونه تاسو ته ښه صحت او ښه چاري غواړم د خدای په امان
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481 یا وری بیا وایم 0000243481 همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000242211
باور دچی رختیا بشی مجاڑا 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 زندگی خیر دیرا بشی را بشی مجاڑا زندگی خیر دیرا بشی تمرم میں باور دچی رختیا بشی تمرم میں باور دچی رختیا بشی مجاڑا 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 زندگی خیر دیرا بشی را بشی مجاڑا زندگی خیر دیرا بشی تمرم میں باور دچی رختیا بشی مجاڑا زندگی خیر دیرا بشی را بشی
پجاڑ زړګیا خیر دې را بشي تومره می باور دې چې رښتیا بشي.